آزادی میلمه
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانې ما. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې.
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. گرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر اغلی ما رسمی ماموریت می کابل کی پیل کرید کی زرغونه انالیس ما تاسو ویلی چې ما حالتا تر پای پر درس ویلید لفت مرغا الوری زکری می نیدی کریزی چی لفا مکتب کیو ما خوما فرهنگی فعالیت دلو دی کندار دلی افغان و رسپانی سر چنات پر اغا شهر کی پیشن دلسوی سیره و ما آنو کلی چیز اغه څخه فارغ سلام دا دوله سم فارغ سلام کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما غوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم، یو فرهنګي اغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نطاقي سم ډېره علاقه مې درلودله د نطاقي سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بعد مرغ چاچی قنداری پښتو ویل او ډېر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې چور قنداری وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لویه شوې وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه وو، یو جرأت وو چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې وو د وزیر، هغه زه پېژندلم. زه وزیر ته ور وستلم، په هماغه ګړی یې ور وستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ وو، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وروپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د لوی افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویله ول ته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، ما لو ولې نه غواړم؟ ویل ته هېواد کې کار څه کوي؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې، په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه واخه د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویساو. نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله، لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. ته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دا عریضه هلته رئیس ته ورکړه، چې هغه یې لاسلیک بېرته ما ته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب. هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صابو عبدالمجید سربلن نو زرا دوی ته ولاړم بخښنه غواړم زما ما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و د هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره بااستعداد نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول د رئیس ادارې ته ورغله بیا زه رئیس ادارې ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریزه ما ته راکړه زه دا اوس اوسمه وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپله وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث
ډېر ښه
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د تولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلود دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی
دا سم شخصي هغه و انسان کې چې کم هغه موجودي کم پر صلاحیت یا استعداد موجودي هغه څنګه اغلوری ته یو اغلری یعنی مایلی اغلوری ته نو مام دا ادب سر علاقه درلودل دا شیر و شعری سر می درلوده دا کسی لکنی سر می درلوده دا خطاطی سر می درلوده دا انزرگری سر می درلوده یعنی کزه هر وقت فکر کن کزه چیر شعر نوائی نو یا با انزرگر وائی او یا با خطاط وائی نو ما خپل علاقه و نو چون شیر دا سی اغو زمږ کوټه کتاب خانه ما زما پلانونه ټول لوستل وکړه زمږ کوټه یو کتاب تون نو ما لوستل شیرونه هغه سړی چې شیر ډیر لولي نو بیا یو وخت نو ته وځي کیږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خپل باندې راځي نو دا صورت راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکئ خو زه تونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودی چې دا شعر به سم وي ناسم وي څه ډول وي هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان اوس ګرچې هغه د تلی افغان هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت پرسپانه و هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا طلوع افغان پرسپانه توضیح کولی نو هغه از مرد دروازه که دا پرسپانه هغه کوله غرزه ولی نو زفتی برس منتظر اسم دا دوازه سر و دریدم پا کم وقت چی دی راتلی نو دی چی دا هغه دا اخبار دا سیر هغه که مهرق بانی و که ایا طلانو میدی مال ورور زه یو هغه در کوم د تل افغان ادارې ته یوس زه یو شعر در کوم هغه ول شه دی هغه ته مې ورکي یو ورځ زه ورځ وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په تل افغان کې هغه سوی وو چاپ سوی وو که څه هم چې یو څه لاس دې پکښې کېوالې وو تابان هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې دې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما پروسته نام ورکړی په خپل نوم یې نه ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د تل افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم یعنې هغه زه تشویق کړم هغه چې چا سو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس مکندهار کې دی خدای دې مل سي، هغه دا اوږده داستانونه چې و مثلا د ماکسیم ګورکي و، د تولستوی و، د ایرانی هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا دوی افغان ته ژباړله. بیا دې یوازې په خپل نومونو نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچنی وم زما نور خوندې وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي. ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سپلم دې لوري ته. نو ما بیا زما بله خور و اوس هغه سری ده کریمه رسولي ارواشا ده، هغه تر ما یو کال مشره و، ما هغې په ښکاره کوي مالداري ما شعر ولیکي، اخبار ته مې واستوئ، دا دې چاپ شو، هغه وویل دا به زه هم ولیکم. نو بیا هغې شعر ولیکي واستوئ، بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و، هغه دا اوس کې په روزښکال یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن. نو هغه را سره ګډ شو، هغه ورور هم را سره ګډ شو، خو بیا وروسته هغه ورور هم پرې شوله. او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کې هغه سپله وفات سپله، او زه یوازې پاتې سپله، نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال، په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو، خو اوس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاست چېرته چې کتابونه ول، د کتابونو مینوال او د لوستلو مینوال هلته ول. نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان، خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري، د دوی په روزنه کې، د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دې وبخشي، هغه یو هغه سړی و په ځوانۍ کې ماموریت کړی و، کوم ماموریت یو داسې ماموریت نه و چې ادبي فرسنګ کې و. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه، دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله. خو هغه د مطالعې د از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و، دیني علم یې هم زیات درلودی او دا عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعه نه و لیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعه نه و لیدلې. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی، د کابل څخه انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی. زما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتگی زموږ کور ته راتله، یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و، نس هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و، چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده، هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستله، ما د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه، چې زما پلار به پکې کښېنستي، د هغه سره پلنډنډۍ کې کښېنستلم، مثلا چې ژمی به و، ده به کتاب مطالعه کوه. زه هم تشویقېدلم، ما هم یو کتاب را اخیستی، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به هم مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شم، زه څه وړتیا لرم او څه کولی شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چلویږي، د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده. ډیر مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور او پلار تقلید کوي. مطالعه ډیره ضروری ده د نوي نسل لپاره. د ځوانانو لپاره
بیرته براو ګرځو. میرمن ملال د شعر برخې ته د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوي یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ده دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عطیفه ده احساس دی. او یو حدیثه ده ما پا نظر بندی یو چه ستا ده ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا ده ننه یاد بندی یا تو وینه، نو آقا پا تابنه تاثیر کهی صفه او تیپو پیسا سر بندی تاثیر کهی. نو شیر از ما فنظر بندی ده احساس و اکسی زیجنده
که ستاسو شیرونو تا تم پاتی شو دغه ستاسو شیرونو تر کم جای پوری چه ما لوستی دی و لیدون کو هم لوستی دی، نو شرایطو سر برابر خصوصا دی خزینه و پا برخه که دی خزینه و پر شرایطو پر حالاتو برابر دی وقت و زمانه سر سر تاسو شیرونو لیکلی دی، نو که اوریدون کو تا دا وایی چه دی شیر پا خایست کی یا دی شیر پا نوخ کی دی شرایطو او حالاتو تاثیر چومره اغیزمن کیدلی شي؟
نو د شرایط او حالات او هغه چې دي هغه چې خو ماته سوړان جو ویل چې یو څه کیږي ته وینې بیا تا هغه کوي هغه دې تاریخ هیڅ په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډیر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ځینې شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی. خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه 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 کې بندې، هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلی دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنې زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم له ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولی شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سورته ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، وی لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارمه، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. ما دغه موضوع ته یعنی یو افته کیږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کیږي، خو زه یې بیا لیکم هم نه. زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي چې خپل دا ځین کې هغه کوم اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډیر ښه میرمن ملال، د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعری څنګه ارزوي؟ دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شیرونه خصوصا پښتو شاعری کوم خواته روانه ده؟ د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسني عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې سمعته د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه سوي او دی هغه کوي مراتې ورته پام سوي دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډیر وختونو کې ګورو، ډیری ښځینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډیری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه یو ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی ل خپل شعر او شاعرۍ نه لري کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتمان لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلې دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې اغلري دا د کور مسؤلیت دی، دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ور په غاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار چې خدای وبخشي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ در څخه وښویدې دي. یعنی دا زه خپله وګورم، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه، چې پسې ونه ګرځم سوونه ګرځم په شپ هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی، که احمد دی دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر پسې به تون ورځې په دې حساب باندې. مثلا اوري به شعر به اوري، که ته وخت نه لرې چې ویلې کې ته به شعر اوري. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په دا هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي. نو شعر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړ شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یې بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړي. یعنی فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی، او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازیتوب هر انسان خپل دننه یوازې دی او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، نو خو بل څوک خو نه چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم او فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي، اوبه چښي، څه کوي، څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي، کېدای شي اوریدونکي وغواړي په دې پوه شي که تاسو غواړي ورته ووایئ چې اوس چیرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه د تقریبا لس کاله پوره شوه، یوولسم کال دی په برتانیه کې ژوند کوم، ویلز کې، او رسمي هغه نه لرم. اخري زما اخري ماموریت چې و د پېښور هغه کې و د افغانستان په کنسلګری کې فرهنګي اتشم، هغه مې وروستی ماموریت و چې په 2010 کې روسي د کال تر روسي شي وفرې، نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کوي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی، دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راشي، یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې، اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي. بس په کور کې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، بس خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې. دغه شعر مې لیکلی دی او کنور سي لیکل مې کړی دی.
ډېر زیاته مننه مېرمن ملال چې خبرونه کې مرسته
کړې. له کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه مې خبرې کړي په تور باندې.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شي بو پورې را سره وې، تر بل خبرونه مو الله عمل شه.
ja آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپلیخي یو شمیر اوریدونکو په خپلو کلیو باندو او لسوالیو کې د برېښنایي تذکرو د دفترونو د پرانیستو غوښتنه کړې یو شمیر نورو هغه افغانانو چې له گاونډیو پاکستان او ایران نه افغانستان ته راستانه شوي یا هم ډیپورت شوي دي غوښتنه کړې چې د دوی لاسنیوي دی وشي او وايي لکه چې افغانستان ته راغلي هیڅ چای پښتنه نه دا کړي نور پیغامونه هم لرو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې یا د خبرونه په ورستیو شیبو کې د ورکوښو وای ځانو د لټ پروګرام برخه هم مه هیروي پایل ستاسو په پیغامونو کې
السلام علیکم ز نشنه اوریدونکو هم نزادي رادیو او ز لتاش چې کلمه دا وختنه دا وګاله پاکستان چې خلی پورسوي تر اوسه پورې له موږ سره هیڅ ډول همکاري نه د سنتر نړیوالو چارواکو پورې د موږ غوړ سوې وسلام په احترام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نما دا پیغام تر ازادي رادیو پورې ورسی زه د غزنی دی ولایت دی اکټیو لسوالی څخه تاسو ته پیغام پریدم یلو کو باید ستاسو د دې پیغام در سره خبر کړم موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلی یو تر اوسه پورې له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده سوې د تاسو څخه غوښتنه ده د موږ باید چې د موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او د موس رئیس ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم د آزاد رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم خو د دې سره جوړه خوشاله به نو افغانونه پکتیکانه دلته وروره کومې پرخنایت سکرې ستي ډېر خلک لري پرتو سیمو کې د نو مرکز ته رسیدګی نشي کولای نو شاره کوم دای له صدا دفتر نه دا کوم د دې سکرو کوم دفتر نه ستیاو سوالو ته انتقال کې ډېر پرتی سیمې د لولو مرکز لري د مرکز تر ټول رسیدګي نشي کولای او څو یا سوریا ورسیم په یو ورځ په دوه ورځو کې کار نه خلاصیږي نو ډېر غریبان په هوټلو کې شپې ورته کوي مصرف پرې راځي ولادو کې چې دا دفترونه ولسوالو یې تم راسي ځکه چې ټول خو رسیدګي ورک مرکز ته نشي کولای خلک لري پرتو سیمو کې پراته دي ولادو کې چارواکي ته وته پام وکړي په خاص توګه د خیرکوټ ولسوالۍ ته سی باید دفتر راسه تاکسی هغه ټول سوال د ډیر کلی پراته دی ورته نو ټول خو مرکز ته رسیدل کې نسی کولای هلته بیا په ورځ کې کار خلاصېږم نه
السلام علیکم سال دی ورور په خیر جوړ ته کړه تازه که خو یم ستړی مزه کوم ورور یم ستړی مزه په دا راډیو کې تیتی کار کوي محترمونو زه د گیزو دوره سوالې سره د روزګان د ولایت خبره کوم دا زموږ تذکری چې د چوار سوای نه دی تیار شوی زر افغانۍ 2000 افغانۍ غواړي د مسلمانانو سره د مسلمانان شکی درې ورځې په لګرځولې څلور ورځې په لګرځولې د دې سړي نوم کلات یا چپای یا د پلار نوم او چپای یا حکس دی د غسوي بل خو د مجاهدین چې دی ورور ظفر په غواړي بل خلک ډېر ستړي کړی دي
السلام علیکم محمد نظر شمشادم دا فراول د بکوادول سوالینه دا زادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم دا وبو دا ساتنه د فاره باید مش په هر برخه کې کار وکړو که څومره لاس ته راځي کډی راځي کم بندونه چټل کیږي هغه د بارانو د فاره نسلابو د فاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډیر خوندوره کټنه دویم موږ چې په هر برخه کې کوو ان تر دې حد چې په اداسې کې او مصرفوله بد کړي او مصرف کو خو ټول افغانان څخه د هله کوو د ټول خپل دولت څخه د هله کوو چې د ټول مخ کې دی اول د وبو بندونه وتړي ځکه چې افغانستان د وبو د خوچ دی ډیر کمزورې سوی دی ډیر اکثر اطرافي سیمو کې وبه ان تر سل متره مخته سوی دی ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی کوم ځکه چې اوبه نه وي هغه ځکه خلک څه کوي په هغې باندې نه زراعت شین کېدلی شي، نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مو مل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
سلام د ډبلیو پی او انجنیرانو مشرانو ته سلام وایي. د میاګان د بغلان د ولسوالۍ د میاګان د کلي څخه نن د یکشنبې ورځ موږ د خپل اواز پورته کوو، و د مشرانو ته د ډبلیو پی و مشرانو انجنیرانو ته چې موږ ته هېڅ شی نه رسېږي، کولای شي چې احاط راشي پر مسجد کښېني، که یو درې یا څلور کسه مشران خپل پر سر هېڅ چا نه دي مشران کړي او خپل پر سر مشرتابه ږغوي. یو څوک ټلیفون لري هغه ته رسېږي، چې نه لري په پټه خبرې ورسره وکړي، انجینر راج په کوټه کې کښېني، هلته خپل قریبان ولیکي، بالا بس هغه انجینران پر هغه و د کچکبرو په خوله یې لیکي، بالا خلاص بس روان بالا هېڅ
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د کلي څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. موږ هغه تېره میاشت هم تاسو ته پیغامونه وکړه، نشر کړي مو نه دي. دغه موږ د مایګان کې یو کلینیک ته، دا کلینیک کې اته کارکونکي دي، دا رضاکارانې بولي د دغه کلي دي. دغه کلینیک ته چې هر شی راځي، هر شی تقسیمېږي پر د هغو رضاکارانو باندې، بل یا خوار و غریب و یا یو داسې اړمن کس ته هېڅ شی نه رسېږي. موږ دا غوښتنه ده چې دغه کارکوونکي بدل کړي، یا کلینیک پر مخ وتړي. کلینیک ستاسو ګټه نه شته. موږ د ازادۍ راډیو څخه نه دا خواهش لرو چې دغه زموږ پیغامونه نشر کړي. که د کلینیک په دغه غواړي هغه د رضاکاران نومان غواړي، امیر در استوم. که نه یې دغه رضاکاران ایحات راشي پر وګرځي، هغه دوی یو سیرلی ورته حلال کړي، هغه په کوټه کې وخوري، زله یو شی هم ورکړي، هغه پر هغه مخزي نه د چا فریاد اوري، نه د چا غوښتنو ته جواب وایي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړه خوشحاله بی. افغانان پکتیکا نه وروره، موږ دا مشکلات لرو، دا ستونزه ډېره ده. نن سبا شی ډېر ګران ده، نرخونه نه کنټرولېږي. د وظیفه د حکومت ته سي باید نرخونه کنټرول کړي، بیخي شی قیامت ده. په خاص توګه بیا دوا ډېره قیامت ده، چې کمه پرچه یا کمه نسخه ډاکترانې کړي، 1000 افغانۍ، 1500، 2000 افغانۍ دوا لیکي، سه کمه نسخه یي. خدای دې وکړي چارواکي دې ته پام وکړي، او دا دوا کنټرول کې دوا نرخونه بې کیفیته دوا بنده کړي. کیفیت هم دوره ښه نه وي، که څه هم ګرانه وي، خو سیا کیفیت برابر وي او یو اغېزه یې په مریض کولی، بیا هم مشکل نه و. خو کیفیت هم نه لري او ګرانه هم وي، نو دا ستونزې سره ډېر خلک مخامخ دي.
سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته. په دې لاین چې جوړو روغ به یاست، زه د کندهار ولایت څخه دغه یو پیغام تاسو ته پرېږدم چې په کندهار ولایت کې د کورونو کرایې چې دي ډېرې لوړې شوې دي د پخوا په پرتله باندې. پخوا د یو کور کرایه چې وه 4000 افغانۍ موږ ورکوله، اوس د هغه کور کرایه موږ 10000 افغانۍ ورکوو. په داسې حال کې چې هغه وخت کې زموږ معاش 10000 افغانۍ وو، اوس هم زموږ معاش 10000 افغانۍ دی. نو د حکومت څخه مو هیله دا ده چې دا زموږ خبرې تر حکومته پورې ورسوي او دا زموږ غږ واوري. په دې هیله یو چې اوس زموږ 10000 افغانۍ معاش دی، 10000 افغانۍ مو د کور کرایه ده. نو بس دا پیغام مننه.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. بعد زاج عبدالظاهر زوري د نیمروز د ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کیم. عرض می دادی چې دغه زموږ افغانان چې ایران ته په پاسپورت زی قانوني ویزه کوي، او د 2 میاشتو لپاره 3000 افغانۍ د ایران کنسولګری اخلي، او هلته د ایران پولیس ګیروي او بې عزت کوي، او پاسپورت چری اور د مرزوی ای ازمج د امارت وکتاران ولی چنوای دا د بدبخت ملت غم ولی نخوری. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زخر سلامونه د آزادۍ رادیو کارکونکو ته وایم. افسوس او صد افسوس چې زمو پاسپورت په دنیا کې بیا د ټولو بدترین پاسپورت شو. موږ انسانان نه یو، موږ مخلوق د الله نه یو. په موږ باندې ولې دنیا رحم نه کوي؟ ولې په موږ خپل مشران نه رحمېږي؟ دا څال دی د ټولې دنیا د مسلمانانو نه په هر شي کې الحمدلله په مسلمانۍ کې، په غیرت کې، په پښتو کې، په هر شي کې تکړه یو. او د کویت او د سعودي او د امارات او د قطر او د واړو واړو ملکونه چې عوام یې خوشحاله، خلک یې خوشحاله، موږ در په در او خاورې په سر نه خدا وکړه ته وګوره. افغانستان مشران در او بریا سره کښېنئ او د وطن او د وطن د خلکو د هوساینې دپاره یو ښایسته طریقه جوړه کړئ، او د ژوند طریقه ښایسته د مانځه او د اسه او د جوماتونو هم جوړه کړئ. الحمدلله مسلمانان یو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا پیغام بچی نشر.
سلامونه نیکی هلی احترامات د آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته. زما پیغام خو په دې باره کې و چې د هیواد د زده کوونکو روحی باید ورچت شي، روحی باید هله ورچت شي چې زموږ د هیواد د پوهنتون نه فارغ شو زده کوونکو ته وظیفې په لاس ورکړل شي، د هغوی سره همکاري وشي، او هغه زده کوونکي چې پیلن مکتبونو کې دي او یا کوشش کوي چې د هیواد څخه بهر ووځي، دوی ته باید داسې د کار زمینه برابر شي چې خپله ورځنی ژوند کې نیمه ورځ کار، نیمه ورځ ورسره مکتب وي، چې خپل بوجھ خپله پر ځان واخلي. نو زموږ له موجوده حکومت څخه هم همدا هیله ده چې داسې یو کار ورته برابر کړي د مکتب تر څنګ، یا داسې یو څه دو وکړي چې زموږ زده کوونکي، زموږ ځوانان، زموږ راتلونکی نسل هغه چې زموږ آینده را جوړوي د ایران او د ترکیې د مرزونو ښکار نه شي، چې د هغوی دغه ځواني چې ده، دغه انرژي چې ده، په غلطو لارو اسراف نه شي. نو د دې پوښتنه به الله هم کوي، ځکه چې انسان خو دا خو راغیت دی، او راغیت چې چا په لاس ورکړل شي دی وي شپون د رمې حیثیت لري. کم اسې چې شپون روانې هماغسې به ورپسې رمه هم روانه وي. نو له موجوده حکومت څخه مو هیله هم دا ده چې کارونه پیدا کړي، هغه زده کوونکي چې له پوهنتونه فارغ شوي هغوی ته کارونه وظیفې ورکړي، تر څو پورې د مکتب زده کوونکو ته روحیه ورکړل شي چې کارونه والا شته دي، مکتب وایي دوی څه په خاطر یې وایي. نو په همدې خاطر اوس مهال که چېرې دا حالات همداسې دوام وکړي، خو خپله پیلن په دولسم صنف کې یم، او نو که چېرې له دې فارغ شوم د خیره بیا به زم ګورم، نو ځکه که دا حالات روان زه نه شم پاتې کېدلې، زه به هم له افغانستانه وځم. او دوی ملامته نه دي، څوک چې له هېواده بهر وځي له مستۍ نه نه ځي، ځینې شته له مجبوریته، ځینې شته بیا د پیسو حرص وي. نو پیغام ډېر نه اوږدوم، هیله ده چې ښه وخت ولرئ.
سلامونه نیکې هیله دې ورسیږي ټولو ته. زړه هم ډېر څه غواړي خو نه شو ویلی. د حالاتو سره سم سړی خفه شي، نجونو په تعلیم بل رقم سړی خفه شي، فرمانونه یې نړیږي او رژیږي، آینده باندې هم سړی خفه شي، په ژړا او ما زړګي کور ته ستنېږي، بس په دغه لوی ماتم سړی خفه شي. مونږ نور هم وروسته پاتې له نړۍ، په دې ستونزه په دې دم سړی خفه شي. الوزه خدای دې خیر کوي لا نور، الوزه خدای دې خیر کوي لا نور، پدې کار نو څنګه کم سړی خپه شي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې پر بیلابلو مسلو مو ازادي رادیو ته راستولي وو، موږ هم واوریدل، خبره مو کړل. په دې هله چې د مسؤلو چارواکو او مسؤلانو تر غوږونو ورسېدلې وي، او هغه کومې سپارښتنې مو چې درلودې، کومې غوښتنې او شکایتونه مو چې درلودل، په هغه باندې غور وکړي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه او د خبرونې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ٹول کر کون کو ریڈن کو سلام من ونم کوم ہلم نیم ٹول بر تر ہو جوڑ خوش خوش علی کو سم چیر دو رکو عزیزان خبر و نی نو از ما دا پیغام پر شینا شرکی مج یو دوست برکتی تر لاس کال سوار لاس کال عمر لری کی چیر یو ور پاڑ معلومات لری یا د خپل از ما ژا غوریز ما سرت پر دغه شمیره من دی یا اړی کچنګ کی او یا دی په واتس اپ نی میسج راته وکی 0 8 2 15 0 0 8 2 15 0. کچیر دیز ما ژ خپل اوری او یی بل څوک پاړه معلومات پریز مر سره دی یا ژ غیر پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ پاړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې داس ما پیغام نشر کی د ورکو عزیزانو په خبرونه کی.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اورودونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حقله خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستي او نه مو هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کومه نشانه وایي ده. موږ تاسو پیغام خبر کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوځه صدا ولید هلمند ولایت مساکلہ ور سوالی خبر کومه. ما ورور دی وکاله کیش د کور نه درکاسو دی شو ته دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا وخت موږ کوله مرجول سوالی کړی مرجول سوالی ستل دی یاره کف دا معلومات لري په داش ما دې مرته رنگوي 0 8 2 4 9 8 0 4 و د دنو مستنی لسنا جان د مر فخر محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازي دی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبیولا زابلیل زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. یو رک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 عمر لري. لس کاله مخکې له خپل کوره د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځېدلی، خو په قچیا کې لاره کې له خپلو ملګرو د مریضۍ په خاطر په لاره کې پاتې شوی و او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنی کورنۍ سره د معلومات شریکو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 8 5 8 5 8 1 0 8 تکرار 0 8 5 8 1 0 8 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلاته.
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بیاس. یو ځل بیا د واتساپ لیک تر اغلی ستاسو میشنه اوریدونکو عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه روجان از میجو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی اوسیدونکو دی. دا درې کال کیږي چې نادر کسوي دی. نو کچیر خان محمد ما ژغ په خپل اوري یا بل ملګری د په حق لبانی معلومات لري، د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبرو باندې په تماس کې سي. سمر د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره اوزل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شماره ده 01 06 321 3 3 8. شماره ازل بیا تکراروم 01 06 321 3 3 8. خدای دې وکړي زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د حزادی رادیوی زړه تراتی او رامکاران ته نیک هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاری ز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاری ز سیم څخه نادر کسوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابه دي، ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته به هم خپل شمیره وامه که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیره دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 1 5 2 زل به هم شمیره درته وام. 0 0 6 0 6 0 9 1 5 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقي هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک شوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولسو کالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زیدین د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندخدای معلومات یې راکړي. دماغ خراب دی چې بیخي څوار مور ډاکټر ته بیولې ده. داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب 0 0 5 0 4 1 4 1 8 8 5 2 2 8 5 2.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 01 1 2 3 8 19، یعنی 0 01 0 1 1 2 8 1 9. پر دغه شمېره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت تر ښه چارې. خدای په امان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړ اله دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې د شپږ میاشت کې چې ورک ته نوم یې نورالی دی. د پلان مې عبدالوهاب دی. د نیکه نوم یې احمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه دی که هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 01 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچنی اختر درېیم ورځ ولاړی غورغوري ته د غزنې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ماته هېڅ معلومات نه کېږي. یو دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار دولت څخه د تاسو پیغام پیژما چې د بلخ ولایت او د دادی په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې وو هغه زما امسیم پیو دا د درې کار کې چې د شمیرې را څخه د سخت څخه وتللی د سیم کارت څخه نو دغه اله لرمه چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره دغه شمیرې د ازادي د رادیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک نور قریبانه دوی نږدې دغه پیغام واورېدی نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله مونږ د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره ته اعلانوم 0 اویا 3015 او 800 څلور دېرش. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ساس وخت نه نیسم. السلام علیکم. با احترام.
السلام علیکم دا آزاد ریڈیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور صلی سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکي وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې کچھ معلومات ہی پدوش میرا مانی را سراڑی کے انہیں سے سپر واویا سلور و سپر ات سپر شپاگ نہ مسد اسلامی او انسانی او افغانی مہربانی دو وجہ نے دی مسراڑی کے انہیں سی او کل آزادی راڈیو پراونی نے کم پیغام پورکڑے ہم منگتوی ہوئی او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ خپل کور تا ویزا نظم بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان و کارکوون کاری دونگ چنگ اس جول اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمند ولایت تگریش ولسوالی اسره زمری د کاکازوی ورکسوی دی چې د تلو سکلو دی نو تقریبا د لاسکال کیږي دی د تلو سکلو د شلو کلو پر شاخوا دی تقریبا د لاست بولس کال کیږي تخپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغی پول ولسوالی باغی پل خو د باغی پل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درکه سوې د خپل کورسه تر دانو نه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریښ شوې هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 5 9 8 0 0 سلام د 0 2 3 9 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.